ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಕದರ್ ಮನೋರಿದಂಕು ಸಹಾರ್ ಮನೆಕ್ ಮಾರ್ಗ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ نن د یک شنبې ورځ کال 2018 سم د جولای د میاشتې 23 نیټه ده. وخت سعودي په کوټه کې د سهار 6 او کابل کې 5 نیمې بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د جولای د میاشتې 23 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي. د خبرونو وړاندې کوونکی یم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته. نن په ټول افغانستان کې د کابل د پروندنی حمله په ضد چې پکې 80 کسان وژل شوي وو ملي ویر منځل کیږي. صدر اشرف غنی وایي له بریدګرو څخه به غچ اخلي. په ترکیه کې له ناکامې کودتا وروسته صدر اردوان د ګولین تحریک تر زرو زیات سکولونه او تر 1200 زیاتې نورې ادارې د تړلو امر ورکړی. نوموړي په پاکستان هم غږ کړی چې د ګولین تحریک ادارې دي وتړي. او په نومبر کې کېدونکو د امریکا صدارتي ټاکنو کې د ډیموکراتیک ګوند امکاني کاندیدی هیلری کلینټن د خپل مرستیال صدر په توګه د ورجینیا په خوانی گورنر ټیم کین نومولې دی. دواړو په فلوریدا کې یو غونډه ته د وینا په محل مخالفه ګوند باندې سخت نیوکه کړي. او سم د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سرشار کابل کې په مظاهره چانو باندې د برید کلکه غندنه کړې او د هیلګرو او ترګرو کار بللی. نوموړي نن د یکشنبې په ورځ د وژل سوو له کورنیو سره د خواخوږۍ په خاطر ټول هیواد کې د ملي ویر اعلان کړی دی. ښاغلی غنی له برید وروسته خپله بیانیه کې ګواښ کړی چې له بریدګرو څخه چې هر چیرې وي غچ به اخلي. نوموړي وویل دغه برید د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي پیدا کولو په هدف سوی خو دښمنان به په دې کار کې بریالي نسی. د شنبې پر ورځ کابل کې د شیعه هزاره ورورولۍ په احتجاجي لاریون کې د برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر خپله غاړه اخیستی. دغه حمله کې لږ تر لږه 80 کسان وژل سوي او 230 ته نږدې نور ژوبل دي. هزارهګانو د بجلی غټ لاین په بامیانو او وردګو باندې د راتېرولو غوښتنه کوله. په عین حال کې د امریکا هم د پیښې سخته غندنه کړې. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي چې افغانستان کې و امنیت، ثبات او خوشحالۍ ته ورپیش خطرونو سره د مبارزې لپاره امریکا او نړیواله ورورولي د افغان ځواکونو او د سیمې له هیوادونو سره د ګډ کار کولو ژمن ده. په امریکا کې د راتلونکي صدارتي ټاکنو لپاره د ډیموکراتیک ګوند امکاني کاندیدی هیلری کلینټن د شنبې په ورځ د خپل مرستیال صدر په توګه سناتور ټیم کین معرفي کړی. ټیم کین د ورجینیا ایالت پخوانی ګورنر، د ریچمنډ پخوانی ښاروال او اوسمهال سناتر دی. دواړو نن په فلوریدا ایالت کې د انتخابي کمپاین پرانستنه کړې او یوې غونډې ته یې په ګډه وینا وکړه. ښاغلی کین په هسپانوي ژبه هم خبرې کړې او د ډیموکراتیک ګوند پلویان وایي د ریپبلیکن ګوند په پرتله د دوی کاندیدان د امریکا لپاره بیل فکر او نظر لري. د ډیموکراتیک ګوند ملي غونډه به د دوشنبې په ورځ فیلادلفیا کې شروع کیږي، چیرې چې شایي میرمن هیلری کلینټن په رسمي توګه د خپل ګوند لخوا د نومبر په میاشت کې کېدونکي صدارتي ټاکنو لپاره په رسمي توګه تایید شي. د ترکیه صدر رجب طیب اردوان په هیواد کې تر 1000 زیات سکولونو او هم دا ډول تر 1200 زیاتو موسسو د تړلو امر ورکړی دی. دا له هغه وروسته چې د نوموړي د حکومت راپرځولو لپاره د کودتا ناکامه هڅه وسوه او هغه په هیواد کې تر 3 میاشتو پورې بیړنۍ حالت پر ځای کړی دی. په تړل سوو ادارو کې 19 تجارتي تنظیمونه، 15 پوهنتونونه او 15 روغتیایي ادارې هم شامل دي او ورباندې ګمان کیږي چې د ګولین تحریک سره اړه لري. تیره اونۍ صدر اردوان تور لګولی چې کودتا کې یو مسلمان ملا فتح الله ګولین لاس لري چې امریکا کې د کال 1999 راهیسې د جلاوطنۍ ژوند تیروي، خو هغه د دې تورونو ردونه کړې ده. داسې راپورونه هم دي چې د ترکیې حکومت په نورو هیوادونو هم غږ کړی چې د ګولین تحریک سره تړلي ادارې دي بندې کړي. هلته د پاکستان په سرشار اسلام آباد کې چارواکو پخلی کړی چې د ترکیې حکومت د ګولین تحریک تعلیمي ادارو د تړلو فشار زیات کړی. د پاکستان د بندنیو چارو په دفتر کې یو چارواکي وایي صف امریکا ته ویلي دوی د قانون سره سم په دې اړه د اقداماتو باندې غور کوي. نن په امریکا کې تر ټولو تاوده ورځ وه او د موسم کارپوهان وایي هیواد کې به تر آینده 2 میاشتو پورې موسم د نورو کلونو په پرتله تود وي. د هوا پیژندنې ملي ادارې نږدې د ټول امریکا لپاره د زیاتې تودوخې اټکل کړی دی. او په چین کې د زیاتو بارانونو له امله راغلي سیلابونو څخه لږ تر لږه 90 کسان مړه او 80 نور بې درکه دي. راپورونه وایي له سیلابونو څخه شمالي ایالت هیبي تر ټولو زیات اغیزمن شوی. له اغیزمنو سیمو څخه تر 3 لکه زیات خلک خپل کورونه پرېښولو ته مجبور شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کتر مون اوریدونکو سهارنی خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه اغواجی است. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سر شار کابل کې په مظاهره چانو باندې د برید کلاکه غندنه کړې او دای د هیلګرو او ترګرو کار بللی. نوموړي نن د یکشنبې په ورځ د وژل سوو له کورنیو سره د خواخوږۍ په خاطر ټوله هیواد کې د ملي ویر اعلان کړی دی. دغه حمله کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او 230 تن نږدې نور ژوبل دي. نور تفصیل راکوي حمله کابل څخه د جبري جو خبريال حکمل روان.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مظاهره د ترسره شوی ځنمرګ برید په سخت ټکو غندلای او دی برید ملینو ته غواخ وکړ چې د قربانی شوی مظاهره کوونکو د وینو بدل به اخلي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مظاهره د ځنمرګ برید ورسته په وینا کې وویل، د لاریون کوونکو غوښتنو ته احترام لري خو د افغانستان له خلکو سره ژمنه وکړه چې د برید ملینو ته به سخت سزا ورکوي. محمد اشرف غنی وړاندې په خپل وینا کې داسې وویل،
هموطنانو ګرانو قدر به شما وعده میدهم.
دای وای ګرانو هیوادوالو، له تاسو سره ژمنه کوم چې د دې عزیزانو د وینو بدل به د دې د جنایت له عاملینو څخه چې په هر ځای کې وي اخلم، او له دې نه علاوه د لوی څارنوالۍ په مشرۍ یو باصلاحیته کمیسیون چې له دولتي او غیر دولتي کسانو څخه جوړ شوی وي، هغوی ته سپارښتنه شوې څو د پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او مکثر کسان که هغه په دولت کې وي او یا له دولته بهر په سختو مجازاتو به محکوم شي. په مظاهره ځنمرګ برید د خلیفه ورځ له غرمې وروسته 2:30 بجې په داسې حال کې د کابل پلازمېنې د دیمازنګ په څلور لارې کې ترسره شو چې ګډونوالې د سالنګ پور ځای د بامیانو ولایت له لارې د توتا 1500 کیلو واټه د برېښنا پروژې د ترودو غوښتنې درلودې. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي مظاهرې ته 3 تنه ځنمرګ برید کوونکي ننوتلي وو چې یو تن یې ځان پورې تړلې 14 توکو ته 14 ورکړه. دویم بریدګر د پولیسو لخوا وژل شوی او د دریم ځنمرګ برید کوونکي هڅه ناکامه شوې. د دې وزارت لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې په دې ځنمرګ بریدونو کې 80 تنه د مظاهره ګډون کوونکي وژل شوی او 214 نور ټپیان دي. د دې خبري سرچینې په حواله د دې پیښې په وژل شوی او ټپیانو کې د یو شمېر امنیتي ځواکونو په ګډون د پولیسو د لومړی دریمې او شپږمې امنیتي حوزې امیرین هم شامل دي. د پیښې عیني شهیدانو له ډیوي ریډیو سره په خبرو کې د سترګو لیدلی حال داسې تیر کړ.
ما نوم سمیع عزیز ده. په صحنه کې زه موجود وم. صحنه سوا ډېره دردونکې وه. زخمیانو ولیدل، په ویالو کې پراته وو، خو ډېره ګڼه ګوڼه وه، ډېره غوا وه او ډېر حجني حالات وو. درې چاودنې وې په صحنه کې، خو درې ویرونکي حالات الپله مطلب پروت وو او بیا دې هغه نه وروسته راجوړ شولو. کومک هم وکړو، زخمیانو مړي وو، هغه هم خوندي کړل، خو ډېر ویرونکي حالات.
که څه هم د پولیسو لخوا د مظاهرې د خوندیتوب لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او کابل ښار ته د تلو ټولې لویې لارې د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوي وې. خو له دې سره بیا هم د روښنایۍ بهیر لخوا پیل شوي مظاهرې باندې ځنمرګ برید ترسره شو. مظاهره کوونکو افغان امنیتي چارواکي په بې پروایۍ تورن کړل او وویل چې د دوی د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلل.
زه غنی رحمان یم، د کابل ښار اوسیدونکی. دا څنګه امنیت د جدید مظاهرې لپاره ونیو او بیا هم په دغه سیمه کې ځانمرګ برید وشو؟ کابل د ټولې لویې لارې د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې تړل شوې، خو له دې سره بیا هم امنیتي ځواکونه هم موجود وو او له دې سره بیا هم دلته ځانمرګ برید وشو. حکومتداري په دې سیستم باندې نه کېږي وروره چې دلته خلک راجمع شي، خلک مظاهره کوي، خلک مدني حرکت کوي او بیا په دې باندې د ځانمرګ برید ترسره شي. دلته حکومت سل په سلو کې حکومت ملامت ده.
د روښنایۍ بهیر لخوا د پیل شوي مدني حرکت پر مهال له ځنمرګ برید وروسته د یو شمېر میندو لخوا د کورنۍ غړو لټون پیل شو. د دغه مظاهره چې په کابل ښار کې پیل شوې وه، ګډونوالو له افغان حکومت نه غوښتنه درلوده چې افغانستان ته له ترکمنستان څخه د 1500 کیلو واټه د توتاب برېښنا پروژه د سالنګ پر ځای د بامیانو له لارې د برېښنا مزی تیر کړي. د نن ورځې په مظاهرې باندې د ځنمرګي برید مسؤلیت د ایش وسلوالو په غاړه اخیستی، خو وسلوالو طالبانو دا برید په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د نفاق رامنځته کولو په معنا ګڼلی دی. د یادونې وړ ده چې دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځنمرګی برید دی چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې په مظاهرې ترسره شو او سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. حکمل روان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. او سه هم یو بل ریپورت چې د افغانستان حکومت په پاکستان کې میشته کډوالو بیرته خپل وطن ته ستنولو په اړه خپل وطن ګل وطن په نوم یو کمپین شروع کړی چې په ترڅ کې زیات شمېر افغانانو بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو امادګي نیولې. پېښور کې زموږ خبریال داود جبرخیل د کډوالو د ریاست مشر او ځینې قومي مشرانو سره په دې پروسې خبرې کړې. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
محترم اوریدونکو، په پېښور کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې افغانستان ته د افغانانو د واپسي تګ باره کې یو کمپین شروع شوی. دغه کمپین ته نوم ورکړی خپل وطن او ګل وطن. دغه کمپین په پېښور کې د افغان کونسلګری، په پېښور کې د افغان مهاجرینو ریاست او یو شمېر قومي مشران په شریکه شروع کړی. دغه کمپین د لارې نه څومره افغانان واپس افغانستان ته تللي، په دې هکله مو په پېښور کې د افغان مهاجرینو له رئیس پوهان عبدالجلیلي او یو شمېر نورو افغانانو سره خبرې اترې کړي. راځي چې په شریکه سره واورو.
پنجا برخی ته تاسو پوهیږئ چې مهاجرینو لوته ودی اشکال او شو او افغانستان کې چې د پخانی حالات نو وسه د لیسو ولاتونو مالته موجود دي. اگر که کمی او کاستی بوي او په هر حال وطن دی او ګل وطن دی، او موږ چې کتل نو ته په تیر کال کې د ریپارټیشن کیفیت هم په هغه اندازه موجود نه و. په تیر کال کې اوسنی وختو کې د پاکستان حکومت اساس هم لږ چینج شوی دی، لږ تغییر شوی دی، او له بده مرغه مهاجر باندې د دواړو ملکونو د سیاسي کشمکش او عنوان هم ګرځېدلی دی، او د پولیسو لخوا آزار او وضعیت هم زیات شوی دی. نو په دې اساس باندې موږ ټول مهاجرین دې ته تشویق او ترغیب کوو د دغې کمپین د عنوان لاندې چې خپل وطن ګل وطن چې افغانستان ته لاړ شي، او کوم خلک چې او کوم ورونه مهاجرین چې افغانستان ته تللي دي هغې ژوند اوس هلته ډېر ښه دی.
کمپین چې تاسو اوس شروع کړی خپل وطن ګل وطن تر عنوان لاندې، دې کې تقریبا څومره کډوال به اوسوي اندازه؟
تقریبا تر اوسه پورې چې موږ د اختر نه وروسته د خپل وطن ګل وطن موږ کوم کمپین شروع کړی دی، په دې تېرو دوو کلونو کې د ټولو نه های بخنیم ټارګټ ته موږ ورسېدلو چې هغه تقریبا په دې دوه یا درې هفتو په دوران کې د 9000 افرادو په شمول سره افغانستان ته دوی واوښتل او خپل وطن ته لاړل او خپل وطن کې به نوی ژوند پیل کړي.
خپل وطن ګل وطن تر نامه لاندې چې کوم کمپاین شروع شوی دی، دغه کمپاین سره یو ځای شي، خپل وطن ته راستانه شي. دغه کمپاین د افغانستان د بلویو کنسولګرۍ له خوا نه په پېښور کې د کډوالو محترم ریاست له خوا نه پیل شوی دی. افغانستان تاسو ته ضرورت لري، تاسو د افغانستان بچیان یاستئ، هېڅکله موږ تاسو نه هېروو، راشئ خپل وطن ته او د خپل وطن په آبادۍ سوله کې سهم واخلئ. خپل وطن دی، خپل وطن ته راشئ، د عزت او د ابرو ژوند پیل کړئ.
یا د کتب افغان نه چې لبند د عینر سر ټول دي منکا چنئی نه یا مټ نه یا مردان نه مالیپور نه پینډی نه سب ټول خلکو ته موږ خبر ورکړو کېدی چې موږ سره ټول خلکو ما سره وعدې کړي دي درې زره نه په بر څلور زره نه په کم فامیلي توګه باندې دونه پورونه موږ سره برابر دي.
داود جبرخیل، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو خضر منوریدونکو سهارنۍ خبری خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غواړي یاست. او سمې بل رپورټ چې د ترکیې صدر رجب طیب اردوان په هیواد کې تر یو زر زیات سکولونو او همدا ډول تر 1200 زیاتو موسسو د تړلو امر ورکړی دی، د له هغه وروسته چې د نوموړي د حکومت راپرځولو لپاره د کودتا ناکامه هڅه وسوه. او داسې هم راپورونه دي چې د ترکیې حکومت په نورو هیوادونو ژغ کړی چې د ګولین تحریک سره تړلې ادارې دي بند کړي. نور تفصیل د وایس آف امریکا په ریپورټ کې بختور شاو وړاندې کوي.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان په هیواد کې د دریو میاشتو ایمرجنسی لګولو په ترڅ کې د زرو نه زیات شخصي سکولونه او په زرګونو تنظیمونه او د خیر ښېګړې ادارې تړلې دي. په ترکی کې د ناکامه پوځي بغاوت وروسته صدر اردوان په دغه سازش کې د لاس لرلو په شک کې د خلکو تر یوې میاشتې پورې بغیر د مقدمې د ساتلو اعلان هم کړی دی چې وړاندې به په ترکی کې یو تن عدالت ته د وړاندې کېدو نه مخکې صرف څلور ورځو پورې په بند کې ساتلی کېده او بیا به عدالت ته مخامخ کېده. د ترکی صدر اردوان د دغه ناکامه پوځي بغاوت تور په جلاوطنه عالم فتح الله ګولن لګولی دی او په ترکی کې د ګولن د تحریک لخوا چلیدونکي 1231 د خیر ښېګړې ادارې او نور تنظیمونه تړلي چې پکې 15 یونیورسټیانې او 15 میډیکل کالجونه هم شامل دي. ولې د ترکی جلاوطنه روحاني مشر فتح الله ګولن چې د کال 1999 راهیسې د امریکې پنسلوینیا ریاست کې په خپله خوښه د جلاوطنۍ ژوند کوي په دغه بغاوت کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. په ترکی کې دننه د فتح الله ګولن د تحریک لخوا چلیدونکي ادارو د تړلو تر څنګ یو شمیر نورو ملکونو هم داسې اشارې ورکړي دي چې د ترکی د حکومت لخوا پې دباو دی چې هلته دې هم د ګولن د تحریک لخوا چلیدونکي ادارې بند شي. د خالی په ورځ د پاکستان چارواکو ویلي هغوی د ترکی لخوا د دباو سره مخ دي چې په هیواد کې د شلو نه زیاتو هغه تعلیمي ادارو خلاف قانوني کاروایي وکړي چې د فتح الله ګولن لخوا چلیږي. د تعلیمي ادارو د بندولو تر څنګ د ترکی حکومت تر دې دمه د 9000 نه زیات سرکاري اهلکار گرفتار کړي چې 6000 پکې پوځیان دي. ځنې شمیرې ښایي په ترکی کې د استادانو او ججانو په شمول د 500000 نه زیات چارواکي د حکومت لخوا د خپلو څوکونو لرې کړی شوي دي. د دې تر څنګ د ترکی حکومت 13 ورځ په تعلیمي ماهرینو د ملک نه د وتلو پابندي هم لګولې ده.
د پاکستان د اعلی تعلیم څانګه یا ایچ ای سی طالب علمانو لپاره کومې وظیفې اعلان کړي؟
آیا افغان طالب علمان هم دغه وظیفې اخیستلی شي؟
په ایچ ای سی کې د وظیفو د څانګې مشر جانزیب خان دغه پوښتنو ته ځوابونه وایي.
د جولای په 24 اتوار پر ورځ د پاکستان په وخت سهار 9 بجې
وی او ای ډیوا بی بی شیرینا پروگرام منځنۍ سپې 6:22 سټلایټ ټي وی 0000 میگا هرتز او ویب پاڼه www.divaradio.com.
قربانه محمود چدی او بختور شاه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. په امریکا کې د راتلونکي صدرتي ټاکنو لپاره د ډیموکراتیک ګوند امکاني کاندید هیلری کلینټن د شنبې پر ورځ د خپل مرستیال صدر په توګه سناتور ټیم کین معرفي کړی دی. ټیم کین د ورجینیا ایالت پخوانی ګورنر، د ریچمنډ پخوانی ښاروال او اوسمهال سینیټر دی. دواړو نن په فلوریډا ایالت کې د انتخابي کمپاین پرانستنه کړې. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې کلیم افضل وړاندې کوي.
په یورپ کې د ترهګرای واقعیاتو په ترکی کې سیاسي او فوزی اړې غړې د نن ورځې د الکترونیک
د امریکای په صدارتي ځغل کې د ریپابلیکنز او ډیموکرات دواړو ګوندونو خپل صدارتي او نائب صدارتي امیدواران ځان ته خوښ کړي. تیری اونۍ د امریکای په کلیولینډ ښار کې د امریکای ریپابلیکن ګوند چې دا وخت په کانګرس او سینټ کې خپل اکثریت هم لري د خپلې پارټۍ د صدارتي امیدوار سوکۍ لپاره د ډونلډ جی ټرمپ په رسمي ډول څلور ورځنۍ دستوره پای ته ورسوله چې پکې نامزد شوی صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ خپل ځان سره د نائب صدر سوکۍ لپاره د انډیانا ګورنر مایک پینس نوم هم په رسمي ډول معرفي کړو. د امریکې بلې غټې پارټۍ ډیموکرات ګوند لخوا هم څلور ورځنۍ کنوینشن د امریکې په فلاډلفیا ښار کې ترسره کیدونکی دی چې پکې به په رسمي ډول د هغوی د ګوند صدارتي امیدواره هیلری کلینټن او د هغې سره د نائب صدر لپاره د ورجینیا ایالت سینیټر ټیم کین خپل نامزدګي قبول کړي. د ډیموکرات ګوند لپاره صدارتي امیدوارې میرمن کلینټن، د نائب صدر سوکۍ لپاره د ورجینیا سینیټر د ټیم کین نوم د فلوریدا ایالت په یو لوی غونډه کې وکړه.
So be involved in every way that you can because together we're going to win this election and move our country forward. Please join me in welcoming the next vice president. My friend Senator Tim Kaine.
میرمن کلینټن راغون شو خلکو نه غوښتنه وکړه چې نائب صدر سوکۍ لپاره د ټیم کین انتخاب مرسته وکړي چې په ګډه سره راتلونکي الیکشن وګټو. په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د مقبولیت او د استازو رای ګټلو وروسته هیلری کلینټن د خپل ځان سره د نائب صدر څوکۍ لپاره د سهم د ویلو ډډه کړې وه. مطبوعاتو کې یو څو نمونه وړاندې نه رامخته شوي وو چې پکې د امریکې د زراعتو وزیر یا سیکرټر ټام ویلسک او د ورجینیا سینیټر ټیمتی کین نمونه اخیستی شوي وو. میرمن کلینټن د اولس یوې غټې جمعې ته د خپلې وینا په وخت د ټیم کین د انتخاب دفاع او ستاینه وکړه.
He is qualified to step into this job and lead on day one. And
میرمن کلینټن وای د خپل وظیفې کې ډیر قابل او د اولنۍ روزنا د مشرۍ کردار لوبول شي. د په مختلون کې انسان دی څوک چې کار سر ته پر رسولو یقین لري. میرمن کلینټن دا خبرې په فلوریدا انټرنیشنل یونیورسيټي کې کړي. د ډیموکرات ګوند لپاره د نائب صدر سوکۍ لپاره نومول شوی ټیم کین هم په دې موخه د هیلری کلینټن ستاینه وکړه او په هسپانوي ژبه کې په ناسته کې شامل په لوی شمیرې کې هسپانوي خلکو ستاینه او مننه وکړه.
Bienvenidos a todos en nuestro país, ¿verdad? Porque somos americanos todos.
ټیم کین په دې موخه د خپل ځان پیژندګلو سره سره د هیلری کلینټن د فکر او نظر ستاینه او ملګرتیا وکړه.
And I know that because Hillary knows that we're stronger together. We're stronger when we work together, when we grow together.
دوی چې خبر یم چې هیلری هم په دې خبر ده چې مونږ اعلی مضبوط یو چې کله یو یو مونږ مضبوط یو چې کله د یو بل سره په شریکه کار وکړو چې کله په شریکه پرمختیا وکړو او دې سره سره علم د یو بل سره څنګه په څنګه پاتې کېدل او عبادتونه هم د یو بل سره څنګه په څنګه وکړو. ټیم کین د هارورډ یونیورسيټي نه د قانون تعلیم سره سره په اسپینیش ژبه کې هم مهارت حاصل کړي. د ورجینیا سینیټر ټیمتی کین په خپل سیاسي ژوند کې په وسلو د سختې پابندۍ لګولو سره سره د زنانه حقونو چې پکې هغوی ته د دې حق هم ملاو شي چې اسکاتې حمل فیصله هم د هغوی په لاسونو کې وي، هم جنسو ته برابر حقونه او د مهاجرت په قانون کې د اسانتیاو ملاتړ شامل دی. دا وخت امریکای دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ د امریکای سباون او ترهګرۍ ته کلک ځواب ورکولو په سر سیاسي شعارونه روان دي. که یو خوا ریپبلیکن ګوند د هغو امریکایانو زړونه ګټي څوک چې امریکا یو ځلې بیا مضبوطه او په نړۍ کې د سختو اصولونو سره معرفي کول غواړي، نو بلخوا ډیموکرات ګوند نرمه ژبه او نړیوالو اتحادیانو سره په شریکه د ترهګرۍ مخه نیولو خبره کوي.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ. او سوډان د کویو ادارې چې په نړیوال او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په دنیا کې د بشري حقوقو د ټولو نه زیاته بدترینه خلاف ورزي په شمالي کوریا کې روانه ده. د ملګرو ملتونو د غیر سرکاري تنظیمونو او د امریکې په یو شمیر ریپورټونو کې دا ذکر شوی دی چې د شمالي کوریا خلک د خپل حکومت د لاسه په لویه کچه تزنولې کیږي او د یوې منسوبې لاندې د دوی حقونه والي کیږي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کربی یوې اخباری غونډې ته شمالي کوریا کې د بشري حقوقو ځینې خلاف ورزۍ په ګوته کړې دي. خاغلی جان کربی ویل دي چې شمالي کوریا کې د ماورای عدالت قتلونو په زبردستۍ د خلکو د اوچتولو او د غایبولو د یو مخیزي گرفتاری او بندیوان ساتلو خلکو نه په زور د بیګار اخیستو او په خلکو د الون بلون تیرولو سلسله د ډیر وخت نه روانه ده. په دې خلاف ورزو کې زیاتره خلاف ورزی سیاسي جیل کیمپونو کې کیږي چرته چې د یوې اندازې مطابق د اتیاو زرو نه تر یو لک شل زرو پورې خلک پراته دي چې ماشومان د دوی میندې او د کورنۍ نور غړي هم پکې شامل دي چې په مختلفو تورونو کې بندیوان دي. د دې خلاف ورزو د تپوس کولو په معاملې کې چې څومره د امریکې د کردار تعلق دی، نو د خارجه چارو محکمې په دې لړ کې اوسس شمالی کوریا کې د بشری حقوقو او د سنسرشپ په حق له یو تازه ریپورت جاری کړی دی. په دې کې د شمالی کوریا هغه چارواکي په ګوته کړی شوی دي څوک چې د بشری حقوقو ذکر شوی خلاف ورزی کوي. د دې رپورٹ پر رڼا کې د امریکې د خزانه په وزارت کې د خارجي اساسو په اختیار کې د ساتلو د معاملو دفتر د شمالی کوریا په 1204 بندیزونه لګولی دي چې پکې د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون او 15 نور لوړ رتبه کسان هم شامل دي چې د شمالی کوریا په خلکو بې مثله ظلمونو کولو کې ککړ دي. په نورو کومو چارواکو چې بندیزونه لګولې شوې دي په هغو کې د اولسي سلامتیا وزیر چوی پو ایل، د اولسی سلامتی او د تحقیقاتی ادارې ډایریکټر چی چونګ بانګ او د سلامتی په وزارت کې ډایریکټر کانګ سونګ نام هم شامل دي. د امریکای حکومت په لومړي ځل د یو حکومت په بدترینو ظلمونو کې د ککړو چارواکو نامې ښکاره کړې دي. د دې بندیزونو تر مخه د نامزد کړې شوو کسانو که په امریکا کې سمال جایداد وي دا بند کړې شوی دی او امریکني استوګن دې کسانو سره هر قسمه لین دین کولو نه منی کړی شوی دی. د امریکې دا اقدام د هغې جاری عمل شروع ده چې تر مخه شمالی کوریا کې د بشری حقونو په خلاف ورزو کې ککړ کسان په ګوته کولی شي. د خارجه چارو د محکمې ویان جان کربی نور ویلی دي چې د دې بندیزونو به حقیقي مالی اثرات وي. دا بندیزونه په ګرد د دنیا کې یو بازګشت او په هغو ملکونو او بین الاقوامي ادارو به اثر پرې باسي چې دا قسمه کارونه کوي یا د کولو نیت وي. ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیرې سمانتا پاور ویلی دي چې دا قسمه اقدامات نه یوازې سترو مشرانو ته ولې د کیم جیلونو منتظمانو ته محافظانو ته د سینسر د عمل بندوبسیانو ته خفیه پولیس ته تحقیقات کوونکو ته او د حکومت نه د بدره کسانو د مقدمو سرکاري وکیلانو ته په صفا ټکو کې دا یو پیغام دی چې دنیا ستاسو ناکردي ویني ګوري او چری به هم هیر نه کی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د پاکستان د اعلی تعلیم څنګه یا ایچ ای سی طالب علمانو لپاره کومې وظیفې اعلان کړي؟
آیا افغان طالب علمان هم دغه وظیفې اخیستلی شي؟
په ایچ ای سی کې د وظیفو د څنګ مشر جانزیب خان دغه پوښتنو ته ځوابونه وایي.
د جولای په 24مه اتوار پر ورځ د پاکستان په وخت سهار 9 بجې.
وی او ای دیوا بیبی شیرینا پروگرام منځنۍ سپیش پک سوا یویش سیٹلائٹ ٹی وی 0000 میگا ہرٹس او ویب پانا www.divaradio.com.
قربانا محمود جدید او بختور شاہ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګلا او قدرمن اوریدونکو د سهارنی نیم ساعته خبری خپرونه تاسو اوریدل. په لږ شیبو کې به تاسو خپرونه اوري سهار په خیر لکه څنګه چې وړاندې اوریدل. ما وښ جلیل او بختور شابه نن قربانه وي. تاسو هم کولی شئ د فیسبوک لالاري او د ټلیفون لالاري هم په دې خپرونه کې برخه واخلئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/voadiva او همدارنګه د ټلیفون لالاري په دې خپرونه کې برخه اخیستای شئ. زموږ له همکارانو او قدرمنو میلمنو څخه پوښتنې هم کولی سي. د ټلیفون شمیره ده 001202050403. بل شمیره ده 0800005090. له ډیوا ریډیو سره اوسئ او د سهار په خیر خبرونې وروسته به تاسو یو وری بیا نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په دې کې به هم ستاسو لپاره خبرونه او په زړه پورې رپورټونه راوړو. لرډیو ریډیو سره اوسئ.